شپږ بجې سوې نیم ساعته خبری مجله پایل سو. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې راځي، دفاع وزارت وایي د شمال په څو ولایتونو کې جګړه روانه ده.
په کندوز، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د ترهګرو د ځپلو په مخه جګړه په شدت سره دوام لري.
په شمال او نورو سیمو کې وروستیو جګړو څه زیانونه اړولي؟ د یو شنون کې خبری.
دغه شل کاله افغانان له یو نسبتا ښه ژوند سره مخ شوي وو، چې یو ډز هم کېږي په ښارونو کې چې نسبتا امن وو. دلته خلک له دغه ډول حالت څخه لري وو.
د ورزګان کندهار د لارې تړل کېدو خلک اندېښمن کړي.
مطلق ماسی په نامه لار ده، هغه پر دا رقم انجي لکه د یو بام پر بغل باندې چر رواني.
په امریکا کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښه بیا زیاتې سوي. دا او نور راپورونه تر شپږ نیمو بجو له ازادي راډیو اوریدلی سئ. خو اوس مهم خبرونه له نوریاس نوري ناوري.
د سرپل والی عبدالحق شفق تایید کړ چې د سرپل ښار سقوط کړی او طالبانو په دې ښار کې ټولې ادارې نیولې دي. په پکتیا کې د ماین چاودنې په یوې پیښه کې د یوې کورنۍ دولس غړي ووژل شول. په جاپان کې د اولمپیک لوبو د پای ته رسېدو مراسم نن د اولمپیک په نږدې خالي سټډیوم کې پیل شوي. سرپل والی عبدالحق شفق تایید کړ چې د سرپل ښار سقوط کړی او طالبانو په دې ښار کې ټولې ادارې نیولې دي. ښاغلی شفق ازادي راډیو ته وویل چې اوس په ښار کې جنگ درېدلی دی. سرپل نن سهار په پاو کم څلورو بجو سقوط وکړ او طالبانو دغه ښار نیولی او اوس په ښار کې جګړه درېدلې ده. دا لومړی ځل ده چې یو جګپوړی چارواکی د طالبانو په لاس د سرپل نیول کېدل تاییدوي. تر دې مخکې طالبانو پر سرپل سربیره د کندوز ښار د نیولو ادعا هم کړې وه، خو دفاع وزارت ویلي چې کماندو ځواکونه په دې ښار کې له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل دي او هڅه کوي چې مهمې دولتي ودانۍ بېرته له طالبانو ونیسي. په عین حال کې په کندوز کې ځینې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هوایي ډګر او سردوره ته په شا شوي دي. که د طالبانو په لاس د کندوز ښار د سقوط خبره تایید شي، دا به په وروستیو درې ورځو کې د څلورو ولایتونو مرکزونه وي چې د طالبانو لاس ته لویږي. له دې مخکې دې ډلې د نیمروز مرکز زرنج د جمعې په ورځ او د جوزجان مرکز شبرغان پرون ونیو. په عین حال کې راپورونه وایي چې له تېرې شپې راهیسې د تخار په مرکز تالوقان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر سرچینو په حواله وایي چې طالبانو د دې ښار یو شمېر برخې نیولې او شیبه مخکې د تخار زندان هم ونیوه. سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دې ښار کې د طالبانو د پرمختګ خبره نه ده تایید کړې. په کابل کې د امریکا سفارت په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن احساس کوي او دا یې ویلي چې افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونه د بریا لپاره روزنه، تجهیزات او غړي لري او اوس د طالبانو د حملو او تاوتریخوالي په وړاندې د مشرتابه او ارادې وخت دی. ولسمشر بایدن په داسې حال کې پر افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو حساب کوي چې د رسنیو د راپورونو له مخې نوموړي د بی 250 او د سپکتر په نوم په وسلو سنبالو الوتکو ته امر کړی چې په افغانستان کې طالبان په نښه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا بی 250 الوتکو د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر طالبانو بمباري کړې ده. د ښاغلي امان په وینا د امریکایي الوتکې په بمباري کې د طالبانو د ډېر شمېر وسلو او مهماتو تر څنګ د هغو تر سلو ډېرې نقلي وسلې هم ویجاړې شوې دي. د ټایمز او مل ورځپاڼو د راپور پر اساس د لښکرګاه، کندهار او هرات په شاوخوا کې د طالبانو مورچې بمباري شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې چارواکي د ماین چاودنې په یوه پیښه کې د یوې کورنۍ د دولسو غړو د وژل کېدو او دو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پکتیا د امنیې قوماندانۍ ویان حیات الله نظامي ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اړوند د چینو کلي په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې پر یوه سراچه ډوله موټر چې د یوې کورنۍ غړي پکې سپاره و د وسلوالو طالبانو له لورې ښخ شوی ماین وچاودېد.
د وسلوالو ترهګرو طالبانو د سړک غاړې ځای په ځای شوي ماین د ملکي وګړو پر مساراچه ډوله موټر چاودنه کړې ده چې د یوې کورنۍ د ښځو او ماشومانو په ګډون یې دولس تنه ملکي وګړي په شهادت رسولي او دوه تنه نور کوچني ماشومان هم ټپیان دي.
طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز د وژل شوي مشر دواخان مینپال فاتحه نن په کابل کې واخیستل شوه. د مینپال د فاتحې مراسم د کابل په عیدګاه جومات کې د هغه د کورنۍ، د غړو، همکارانو، دوستانو او د زابل او کندهار ولایتونو د مشرانو له لورې نیول شوي وو چې پکې حکومتي لوړپوړو چارواکو او عامو خلکو ګډون وکړ. د دوا خان مینه پال تیر جمع پر از د کابل د ومه نه اړوند دارالامان په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یو برید کې وژل شو. د مینپال وژل کېدل په ملي او نړیواله کچه وغندل شول. افغان ولسمشر اشرف غنی هغه یو رښتینی افغان بچی یاد کړل. دوا خان مینپال تر دې مخکې د ولسمشر د ویان مرستیال، د عامه کتابتون د رئیس، د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس او د غراز د ازادي راډیو د خبریال په توګه دندې ترسره کړې وې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د ترورزم ضد پولیسو وایي چې درې مشکوک سخت دریځې نن سهار وختي لاهور ښار ته نږدې پر یوه پټن ځای په برید کې ووژل. دا پیښه د لاهور په لمنه د فیروزواله په ښارګوټي کې رامنځته شوې ده. دغه مرکز وژل شوي کسان د افغانستان اتباع بللي چې په وینا یې پر امنیتي ځواکونو او د شیعهګانو د ویر پر مراسمو یې حملې پلان کړې وې. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي چې ایران چمتو دی چې د اټومي تړون په اړه ځنډیدلې خبرې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې پیل کړي. فرانس پرس او ډی پی ای آژانسونو نن په جلا راپورونو کې د یو جګپوړي چارواکي له قوله چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط څرګندونې کړي ویلي چې ایراني استازو په وروستیو ورځو کې ورته ډاډ ورکړی چې خبرې به په ویانا کې بیرته پیل شي. په جاپان کې د اولمپیک لوبو د پای ته رسیدو مراسم نن د اولمپیک په نږدې خالي سټډیوم کې پیل شوي. جاپان به د اولمپیک د دوبنیو لوبو چې د خپره شوي کورونا وبا له امله په یوه کال ځنډ ترسره شوي مشال مړ کړي. د دغې وبا له خپرېدو سره سره داسې ښکاري چې د دغو لوبو تنظیموونکي توانېدلي چې دغه لوبې چې شاوخوا 50,000 لوبغاړو پکې ګډون کړی و د کورونا په زیات سرایت بدلې نه شي. په داسې حال کې چې په سیمه کې د کورونا ډلټا بڼه خپره شوې، په توکیو کې په یوه ورځ کې په متوسط ډول پر کورونا وایروس د اخته کېدونکو کسانو شمیر له 50,000 واوښتی. د امریکا متحده ایالاتونو نن د دغو لوبو په وروستۍ ورځ د 2 مډالونو په ګټلو سره د 3,090 مډالونه وګټل چې د یوه مډال په توپیر له چین مخکې شو. جاپان به د دغو مراسمو په ترڅ کې د اولمپیک مشال د دغو لوبو راتلونکي کوربه ښار پاریس ته وسپاري.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ورځې تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 40، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 35 ټیټه 21، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 30، کندهار اسمان ځای ورځې تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22، او جلال آباد اسمان ځای ورځې تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 25.
ازادي رادیو ته ورجست د خبری مجلې د خبری راپورونو برخی تورزو. په تخار کې ځینی سرچینې او په سرپل کې چارواکي وایي چې دغه دواړه ښارونه د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوي دي. بلخوا په کندوز کې د افغان ځواکونو او وسلولو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. دفاع وزارت وایي چې په کندوز کې ځینې سیمې له وسلولو طالبانو بیرته نیولې دي. د سرپل والی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ښار نن سهار د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوی. د ازادي راډیو خبریال را سره په مستقیم تماس کې د نورو جزئیات له ده څخه اورو. مهرباني.
د تخار مرکز تعلقان خار د طالبانو لاس تلویدل دی. په سیمه کې سرچینې او خلک وایي چې طالب وسلوالو د محبس له نیولو وروسته په ولایت مقام امنیت قمندانۍ او د ملي امنیت پر ودانۍ بریدونه پیل کړي دي او دا سیمې تر ولکې لاندې راوستي دي. خو په سیمه کې بیا چارواکي په دې اړه پټه خوله دي او دا نه تاییدوي چې آیا دا خار نیول شوی دی او که نه دی نیول شوی. خو هغه د سرپل والی تایید کړه چې نن سهار نږدې 3:45 د سرپل خار سقوط کړی دی. والی عبدالحق شفق ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار دا خار ونیوه او په دې خار کې جګړه هم پای ته رسیدلې ده. او په زرنج او شبرغان له نیولو وروسته بیا پر کندوز ښار باندې هم د طالبانو برید هغه څه دی چې پام یې راړول دی. اما ملي دفاع وزارت وایي چې دا ښار د بیلابیلو څنډو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. که څه هم مني چې د ښار یو شمېر څنډو ته طالبان را دننه شوي، ولې د افغانستان کمانډوز واکونو دوی پر ضد عملیات پیل کړي دي او د ښار د مرکزي سیمې په ګډون یې له ډېرو نورو سیمو دا ډله شاته تک تاړه کړې ده. د زرنج شبرغان سرپل او تعلقان د ښار په نیول کېدو سره طالبانو روانه ونې کې د افغانستان له حکومت څلور ښارونه نیولې دي او تر پایه په یو شمېر نورو ښارونو باندې هم خپله د بریدونو لړۍ تیزه کړې ده. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته بیا رالیږلي پیغام کې لیکلي دي چې طالبانو له تېرې شپې راهیسې پر چلے پل او کندوز خار نو باندې بدونه پایل کړي دي. دا نه مني چې دني خار سقوط کړي لري د امداد او د کندوز خار او سره پل خال کوای جیال ته د دوی سخت جګړه روانه ده. تر پای د افغانستان د دفاع وزارت روح الله احمد جی هم ازادي رادیو ته وویل چې په سره پل کندوز او جوزجان کې له طالبانو سره جګړه روانه ده او تر پای د طالبانو د ځپلو لپاره به د هر او د تهدیداتو د لمنځه وړلو لپاره به د ټولو نظامي لارو ګټه واخلي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې هم لیکلي دي چې طالبانو ته یې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې درانه مار ژوبله اړولې ده او د دې ډلې نږدې 600 وسله والې وژلي دي. هغه دا چې طالبانو بیا په یو اعلامیه کې راس کړه. هاخوا څلیرویشتو په ټولنیزو رسنیو کې هم ویډیوګانې خپرې شوې او پکې لیدل کېږي چې په کندوز ښار کې اور لګېدل دی او هلته یو شمېر هټۍ سوځېدلې دي. په ویډیو کې خلک وایي چې د اور لګېدنې علت د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې پایل ده. خو افغان ځواکونه وایي چې طالبانو د خالي اوشمې سیمو ته اور ورته کړی دی. طالبان بیا په دې اړه باندې چوپه خوله دي. له کندوز او سرپل سربیره او همدا ډول د تخار او ځینې نورو سیمو د نیولو ور هاخوا طالبانو په پنشیر، کاپیسا او همدا ډول یو شمېر نورو ولایتونو هم بریدونه کړي دي. خو د افغانستان د حکومت وینا ده چې په دې ټولو ښارونو کې د طالبانو بریدونه په شا تمبولي. خو د طالبانو دا بریدونه یوازې پر دې باندې بسنه نه کوي بلکې یو شمېر نورو سیمو ته یې هم لاس اوږد کړی دی. د دې تر خوا چې هلته یې بریدونه پیل کړي دي بلکې د افغانستان حکومت پر دې ډلې تور پورې کړی دی چې د سیمو په چور تالان باندې یې لاس پورې کړی. دوی په جوزجان او همدا ډول نیموز ولایتونو کې په اورسیو کې یو شمېر ټکو ته اشاره کوي چې طالبان د طالبانو د خلکو کورونه او همدا ډول د حکومتي ودانیو او تاسیساتو دننه چور تالان کړی. هغه څه چې طالبان راځي خو اصالح صاحب د طالبانو د دې بریدونو په اړه د امریکا د حکومت دریځ هم څرګند دی او په ښکاره باندې یې دا غندلی دي. په کابل کې د امریکا سفارت نن په یو خبر پاڼه کې ولیکل چې افغانستان پر خارونو د طالبانو بریدونه غندي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د نیموز، زرنج، د جوزجان، په شبرغان او لخترګاه کې د طالبانو بریدونه چې په زور د دوی په خبره ځانونه حاکمول غواړي د منلو نه دي او دا کار د هغه ادعا سره په ټکر کې دی چې طالبان وایي د خبرو له لارې شخړه حلوي. طالبانو بیا د امریکا د سفارت د اعلامیې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت وایي عملا په 19 ولایتونو کې د طالبانو او د دوی د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او په ډېرو سیمو کې طالبانو ته ماتې ورکړي. خو طالبان بیا وایي د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه یو شمېر سیمې نیولې دي او په نورو ځایونو کې یې پرمختګ روان دی.
ډېره مننه د ازادي رادیو خبریال. وایي چې د افغانستان د شمال په څو ولایتونو کې د جګړې د تازه حال په اړه معلومات راکول. د سرپل والی تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت مرکز نن نیولی دی. بلخوا دفاع وزارت وایي چې د سرپل ولایت تر څنګ په کندوز او تخار کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد سختې جګړې روانې دي. د دې وزارت ویاند روح الله احمدزی وویل چې په کندوز کې ځینې سیمې له طالبانو تصفیه شوې دي.
کندوز، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د ترهګرو د ځپلو په مخه جګړه په شدت سره دوام لري او د تهدیداتو د لمنځه وړلو په مخه به له ټولو نظامي ګزینو څخه ګټنه وشي.
په سرپل کې هم د جګړې د شکیلو لوریو ترمنځ د مرګ ژوبلې او شتو راپورونه ورکول سوي دي. د ازادي راډیو له خبریال څخه مې چې د افغانستان په شمال کې وضعیت له نږدې څاري په دغو ولایتونو کې د ورستي وضعیت په اړه ورستي معلومات وغوښتل.
د سرپل ولایت سیمهیز چارواکی وایي چې دغه ولایت نن سهار د طالبانو په لاس سقوط شو. تر دې دمخه د 209 شاهین قلودو یو چارواکی ویلي وو چې تر غرمه مهال را وروسته د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په مختلفو نواحیو کې د سرپل جګړه روانه وه چې دغه جګړه په پایله کې دواړو لورو ته تلفات اوښتې دي. د شاهین قلودو دغه چارواکی وویل چې په سرپل هوایی حمله هم تر سره شوې دي. د سرپل والی عبدالحق شفق ویلی چې ځواکونه اوس له مرکز څخه په شا راغلي دي او په امام کلان سیمه کې اته د نوروز تپه په نامه یو کلی دی او د ملي اردو یو قرارګاه یا بیس پکې دی چې هلته دولتي چارواکي او نور کسان ځای پر ځای شوي دي. شاهین قلودو ادعا کړی چې تازه دمه ځواکونه به سیمې ته ورواستوي د سرپل د بیا نیول لپاره به ډېر ژر عملیات پیل شي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ادعا کړې وه چې دغه ولایت نن سهار د طالبانو په لاس سقوط شوی. د ولایت مقام ماڼۍ، امنیه قومندانې او ځینې نورو دولتي ادارو ته طالبان ور داخل شوي او دغه سیمې دوی په کنټرول کړي. د د دې ترڅنګ په قندوز ولایت باندې هم طالبانو نن سهار ډلې حمله پیل کړل. چلورو لوريو دغه حمله په پایله کې طالبانو د قندوز مرکز ښار ترافیکو چوک سیمه خپل کړه. افغان امنیتي ځواکونو هم شاتک کړی دی میدان هوایی سیمه ته قلوردو او د امنی قومندانۍ سیمو کې د دوی ترمنځ نښتې هم تر سره شوې دي. د ملي دفاع وزارت بیا په یو بیان کې ویلي چې په قندوز ولایت کې د ملي تلویزیون مقر او همدارنګه د شهید عبدالرازق سرولارې شاوخوا سیمه د طالبانو له وجوده تصفیه کړې دي. په قندوز ولایت کې امنیتي چارواکو د کمانډوز واکونو قومندان تاج محمد ویلی چې په دغه ولایت هوایی بریدونه هم تر سره شوې دي. په قندوز کې د جګړو د شدت لامل ځینو سوداګریزو مارکیټونو ورخصتې دي، خلک په تښتیدل دي، کورونه پریښودل دي. د جګړې دوام سبب شوی چې زرګونه کورنۍ د قندوز نور ولسوالیو او ته ولاړ شي او یا هم بغلان ولایت ته تښته وکړي. د دې ترڅنګ طالبانو په تخار ولایت باندې هم لڅوره رئیس او جګړې پیل کړې دي. نن د تخار ولایت امنیتي چارواکو تایید کړ چې طالبانو د دغه ولایت زندان مات کړی دی او په هڅه کې دي چې زندانیان له زندان څخه راوباسي. همدارز خلکو بیا ګواښ کړی چې په تخار ولایت باندې هوایی حمله د طالبانو پر ضد ترسره نشي، د ملکی تلفاتو شمیره به د طالبانو او دولت ترمنځ د جګړې لامل زیات شي. اوس مهال هم د تخار په نواحیو کې د طالقان ښار شاوخوا سیمو کې طالبانو ترمنځ او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي او د طالب بیان زبولا مجاهد ادا کړی چې د تخار ښار ځینې مهمې سیمه یې خپلې کړې دي.
د ازادي راډیو خبريال وی چې د افغانستان په شمال کې د ورستي وضعیت په اړه راته معلومات راکول. له کندز، سرپل او تخار ولایتونو د تازه جګړو راپورونه ورکول سوي دي. شبه مخکې مې له ذبیح الله ایساد څخه چې د افغانستان په شمال کې د خبریال او د بغلان د ولید مرستیال په توګه دنده ترسره کړې پوښتنه وکړه چې د افغانستان په شمال کې ولې یو دم وضعیت بدل سو.
بدبختانه خو له تیرې ورځې را په دېخوا موږ هم په سیمه ییزه توګه په عامه توګه دغه خبرونه موږ ته را رسېدلي دي چې له بېګاه راهیسې د سرپل او د قندوز حالت ښه نه دی. جګړه ده او حالت روان دی. ښکاره خبره ده چې ځینې سالنګارۍ به شوي وي، ځینې صحوي شوي دي، ځینې خطاوې شوي دي. مقابل لوری له همدې څخه ګټه اخلي او په ښارونو باندې بریدونه کوي.
تاسو د خطاو او سهلنګري یادونه وکړه، دا خطاوی څه دي؟ یعنی کوم کارونه نه دي سوي چې دغه وضعیت راوستلې؟
په دمګړې پم دغه اوس وخت خو هم دومره ویلې شو چې په جنگ پر مهال باندې خو چې خطاوی کیږي هغه نو نظامی خطاوی دي، جګړې دي خطاوی دي. ټول امو غړخونه ته دغه ګوت نیول کیږي کوم چې په نظامی برخو کې دي. ښکاره خبره ده چې په تدوی رستیو کې کله چې د ولایت په مرکز باندې برید کیږي او هغه د اورلند نیول کیږي، نو ښکاره خبره ده چې نظامی برخه خپل مسولیت په خاطر نه دی ادا کړی.
او د دغه جګړو د بشري اغیزو په اړه راته وایست چې پر ملکیانو یې څه تاثیر کړی دی، څه زیانونه ور اړولې دي، د بې ځایه کېدو ستونزه هلته څومره ده؟
تر ټولو غټه د اندېښنې مسله همدغه ده. موږ چې کله خبره د وطن کوو، د خلکو په ولس کوو، نو د اندېښنې مسله همدلته ده. جنگ چې په کوم ځای ونښلي هلته د بشر او د انسانانو په روان حالت باندې تاثیر کوي، د هغوی په اقتصاد باندې تاثیر کوي. څه فکر کوي چې په دغه شل کاله افغانان له یو نسبتا ښه ژوند سره مخ شوي و چې یو ډز هم کیږي په ښارونو کې چې نسبتا امن و، دلته خلک له دغه ډول حالت څخه لرې و، په دوی باندې تاثیر کوي. فکر وکړي په قندوز کې یو مارکیټ و راخستی دی، په دغه مارکیټ کې به غریب خلک و، ولس به و، دوی به د ورځې باید د سل افغانانو د پیدا کېدو په خاطر دغلته یو کوډله جوړه کړې وه او دغه کوډله و اخلي. یا که ټول ښارونه وګوري، یو څوک د ګاډۍ په سر باندې یو څه پلوري او هغه ماښام به خپل کور ته خپلو بچیانو ته به حلاله روزي پیدا کوله. دغه تجارت نه واخله تر وړو پورې دا ټول تر تاثیر لاندې راځي او همدغه دی چې بشر له ستونزو او له جدي کړاوونو سره مخ کیږي.
ذبیح الله احساس و چې د افغانستان په شمال کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او بشري اغیزو په اړه خپل تحلیل را سره شریکاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې له کنوانسیون سره یو ځای شو. د افغانستان دولت دغه نړیوال سند په لاسلیک سره اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې په نړیوالو معیارونو خپل ژمنتیا او هڅې همغږي کوي. نور په دې راپور کې
فساد هغه سدي چې د لمنځه وړلو په برخه کې د افغان حکومت پر هڅو انتقادونه کیږي. خوز د افغانستان لیداری فساد سره د مبارزې کمیسیون لیداری فساد سره د مبارزې د نړیوال کنوانسیون سند لاسلیک کړ چې له فساد سره د مبارزې په چاره کې د دې هیواد شمنتیا پیاوړې کړي. د افغانستان لیداری فساد سره د مبارزې د کمیسیون رئیس عبدالقیوم نظامی د یک شنبه پورس په وی خبري ناسته کې وویل دغه نړیوال سند لاسلیک کېدو سره به د فساد ضد مبارزه کې شفافیت رامنځته شي.
سفارشات هم
دی وای مونږ د پلان عمل او ګوتمهاله ستراتیژي لرو چې د اداري فساد پر وړاندې ډیر کارونه ترسره کړو. هڅه مو ده د قضیو د ثبت او مدیریت سیستم همغانی کړو چې له فساد سره د مبارزې ټول بنسټونه یې معلوماتو ته لاسرسی ولري. خاغلی نظامی د ملګرو ملتو د سازمان د مرستندوی دفتر یوناما راپور ته په اشاره وویل دغه راپور د فساد ضد مبارزه په دې برخه کې د افغان حکومت د هڅو او لاسته راوړنو په اړه د خوشبینۍ ښکارندوی کوي. یوناما له اداري فساد سره د مبارزې په 15 کلنی راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو لیکلي لنیمګړتیاو سره سره افغان حکومت د اداري فساد پر وړاندې اغیزمن ګامونه پورته کړي دي. یوناما په دغه راپور کې ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت باید د فساد پر وړاندې جدي عمل وکړي او عاملین پرته د مقام په پام کې نیولو سره مجازات کړي. همدارنګه یوناما له فساد سره د مبارزې له کمیسیون نه غواړي چې دغه کمیسیون باید له مدني ټولنې او د نړیوالو خصوصي همکارانو سره په همغږۍ د دولت ژمنې په رښتینې توګه بیان کړي چې د فساد عاملین او سرچینې وپیژندل شي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون د سند لاسلیک کېده افغان حکومت مکلف ګڼي چې په دې لاره کې د ارزونې پروسه په زماني چوکاټ کې ټول شمول کړي ځکه دا کار به د چارې شفافیت او ژمنتیا تضمین کړي. د دغه کمیسیون مرستیاله فاروخ لقا اونچیزاده
کمیسیون هیله مند دی چې دغه تعهدنامه مرسته وکړي چې د حکومت لخوا د ترسره شویو هڅو او پتیره له فساد سره د مبارزې په بهیر کې خلک او مدني ټولنه په پام کې ونیول شي او په دې لار کې همکار وسو.
لیداری فساد سره د مبارزې نړیوال کنوانسیون تر اوسه پورې د نړۍ وویشتو هیوادونو لاسلیک کړی او د ملګرو ملتو د اروپایي دفتر لخوا په ویانا کې اجرا کیږي. له افغانستان سره د مرستو لپاره له فساد سره مبارزه او روڼتیا د نړیوالې ټولنې یو بنسټیز شرط دی، خو افغانستان په دې برخه کې تر ډېره حده له انتقادونو سره مخ دی. له همدې امله دا هیواد د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال نوملړ کې
په اورزګان کې موټر چلوونکي ولسی خلک وایي چې د اورزګان کندهار ترمنز د لارې تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي چې دغه لاره له څو ورځو د طالبانو لخوا د ملکانو پر مخ تړل شوې ده. دوی وایي چې د لارې د تړل کېدو سره سم په ترین کوټ ښار او کندهار کې ګڼ ناروغان بند پاتې دي او اوس مهال کندهار ولایت پر نورو فرعي لارو د خلکو د مجبوري پر اساس کندهار ته ځي، ورسره چې د دې لارې فاصله څو برابره زیاته شوې ده. نور په دې راپور کې
د اورزګان او کندهار د لوی لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي یا د لارې نن لسم ورځ هم طالبانو د ملکی خلکو پر مخ تړلې ده چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. که څه هم دغه لارې تړل شوي او ګڼ شمېر موټرونه او مسافر په ترینکوټ ښار کې بند پاتې دي، خو یو شمېر هغه موټر چلوونکي چې د خلکو د مجبوري پر اساس کندهار ته ځي نو دوی اړ دي چې یوه شپه او یوه ورځ مزل وکړي. اته جرشکلن محمد رحیم د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره یو غټ موټر چلوي. نوموړي وایي کله چې طالبان اور باندې د لارې تړلې نه یوازې دا چې ګټه نه ده کړې بلکې ورته څو چند زیان هم رسیدلې دي.
جی محمد رحیم مټر پر دا لین چلو تقریبا خونو لس ورځې پنځلس ورځې به کیږي. زما موږ د دې ستونزو سره مخ شوي چې رابر کړې مې پنځلس زره روپۍ شل زره روپۍ به کرایه زما فکر سره ماته ګټه پاتې شي. پنځه څلوېښت زره کلدارې مې یو دانه ټیر په بش کړی دي، هغه خپله ګټه خو مې ولاړه چې ولاړه هغه خو مشوره وه شل زره پنځه ویشت زره تقریبا د ځانه پشکې باقیانیو. نو لار نشته، لار خو بس
مطلق ماسی په نامه لار ده هغه پرده رقم انجي لکه د یو بام پر بغل باندې چې را روانې ولې خامه لارې دي غونډیانې دي مټر مو دغه د جې پلاچ راتللو چې دا ټیرې بش کړلې که چیرې دا مټر بریک کار نه وای کړی پنځه کاته به ما اوښتی وای شپږ به ما اوښتی وای لس به ما اوښتی وای.
د دغې لارې تړل کېدو د کوچنیو موټرو پر کاروبار هم منفي اغېزه کړې ده، ځکه اوس مهال دغې اوږدې لارې ته په کتو زیات شمېر خلک زړه نه شه کوي چې پر دغه خرابه لاره کندهار ته لاړ سي. نور احمد د ورزګان او کندهار ترمنځ پر یاد لاره فیلډر موټر چلوي. د ازادي راډیو ته ویل چې نن نه هم شپه د پترینکوټ ښار کې د سپرلیو په تمه تیروي.
مسافر تک را تک دون نه کوي سره په خو به 50 موټر وتل شپته موټر بوتل نن په ګرد اورات باندې 15 موټر 10 موټر 12 موټر من نه مشه پد چې د دې ورته ناشم کوري په کندهار کې دې داس په مسافرۍ گزاره ژوند کوو.
لدی ټول سره سره د یادلاري په تړل کېدو سره ناروغان او سپرلی هم لګونو ستونزو سره مخامخ دي، او ترڅنګ په شار کې د خوراکي توکو به هم ورسره څو چند لوړی سوی دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو سازمانونو پر لپسې په افغانستان کې د جګړې لشکیل لور غوښتي دي چې د ولسی خلکو د سر او مال خوندیتوب یې کینی کړي او د هغوی د آزاد تګ راتګ مخه دینه نیسي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا په دې اړه نه خبرې شي، خوای یا د لاره کده د ملګرو لوري هم تړل سوی وي، نو دا کار به د ملکی خلکو د خوندیتوب په مخه کړی وي. د ورزګان ولایت د امنی کومندانی مسولین هم د طالبانو لوري د یاد لاري تړل کې ده منی، خوای یا د لاره طالبانو د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده. په دغه ولایت کې د پولیس ویان مخبر الله سالار ازادي راډیو ته ویل چې د ورزګان نړیوال ټوله لاره د ملکی خلکو پر مخ خلاصه ده او هیڅ ستونزه پکې نه شته.
د ورزګان کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو سره ناسته وسوه، ستونزې واورېدل سوې. کوم ستونزې چې پر یاد لار موټر چلوونکو ته جوړیږي هغه ساحه بالکل د ورزګان په ستړاو نه لري، هغه ساحه مربوط د کندهار ده. سریات لارې د وسلوالو طالبانو د خوا ورته تړل سوې دي. کومه ساحه چې د ورزګان مربوط کیږي، کومه لار د ورزګان مربوط کیږي، هغه بالکل د عامو وګړو پر مخ شپه ورځ خلاصه ده. پلان لرو ژر تر ژره به پر یاد لار باندې عملیات وسی.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه د کندهار ولایت د امنیتي او ولایتي مسولینو سره هم خبرې وکړي، خو له پورا پورا هڅو سره سره بیا هم بریالی نه شو. د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري، پر داسې مهال د ملکی خلکو پر مخ تړل سوی ده چې دغه ولایت پر جګړو او کرونا سربیره وچکالی هم سخت ځپلې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د ازادي راډیو ما شمنی نیم ساعت خبری مجله اوریده دي. خبری مجله ورستي مطلب را خلو چی د نړۍ په اړه دي. د امریکا متحده ایالاتونو یو ور بیا هر ورځ په اوسط ډول سل زره د کووینونس ناروغي مثبت پیشي ثبت کړي دي. د مثبت پیشو په دومره شمیر سره وضعیت بیرته هغه سي سوي دي لکه د تیر کال په ژمي کې چې وو. د نړیوالو اژانسونو په حواله تفصیل ملالی بشیر څخه.
د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکزونو رئیس روشل والنسکی سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې که خلک واکسین نسی شایي د ورځې مثبت پیشي څو لکو ته ورسیږي، همغه سی لکه د روان کال په جنوري میاشت کې چې پیشي اوج ته رسیدلې وي. روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې دا ناروغي او مړینې به تر هغو روانې وي چې نور امریکایان هم له سته واکسینو استفاده ونه کړي. د امریکا 50% اوسیدونکو بشپړ واکسین سوي دي او تر 70% زیاتو بالغو کسانو یې لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. په جون میاشت کې مثبت پیښې کمی او د ورځې 11,000 سوي، خو اوسني ارقام د ورځې تر 1,000,000 زیات دي. لدې وبا څخه ژوندي پاتې سوي د امریکا په اټلانټا، نیویارک، واشنگټن ډي سي، ډنور او ګڼو نورو ښارونو کې د اگست په 8 نیټه له خلکو وغوښتل چې ماسکونه پر مخ کړي او واکسین سي. تانیا واشنگټن چې په اټلانټا کې له کووید درغیدلو کسانو غونډې جوړې کړې وایي په دې ښار کې د یوې کلیسا مخې ته شاوخوا 50 کسان راټول شول او وی ویل که څوک یو کس هم وژغوري لوی کار به کړی وي. تر امریکا او هند وروسته په برازیل کې هم د کووید 19 مثبت پیښې زیاتې سوي دي او د نړۍ پر کچه تر امریکا وروسته دوهم هیواد دی چې ډېرې مړینې پکې سوي دي. په برازیل کې په 24 ساعتونو کې د کووډ 19 درود سلويش زره او درود دیرش مثبت پیښه ثبت شوې دي. او په دې واد کې په ټوله کې د مړینو شمیر 15,25,252 رسیدلی دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.